کوم کور ودان صدیق صاحب وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. دا غو پروگرام کې اوري چې افغان امریکا چارواکي وایي د سیمې د دولس هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد د شریکی مبارزې ژمنه وکړه. د پروگرام دویمه نیمایي د ازادي اوریدونکو اونیز پروگرام ته ځانګړې ده. له هلمند د افغان ځواکونو د یوې خاصې قطعې د عملیاتو په اړه باندې هم چې د سنګوریانو قطعه نومیږي او یادول شوی ده، په همدې نوم تاسو ته یو ځانګړی او مفصل رپورټ لرو. له موږ سره پاتې شئ په دې پروګرام کې. خو تر هر څه مخکې مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، په کابل کې د سیمې د دولس هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړیو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ به د دې سبب شي چې پاکستان پر روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال خپل هیواد وباسي. په بهرنیو خبرونو کې موري چې راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلې دي. خبرونه په کابل کې د سیمې د دولس هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړیو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد پر شریکه مبارزه ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوی درستیزان او لوړ پوړي پوځي قوماندانان راټول شوي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي لوړ پوړي نظامي قوماندان جنرال جان نیکلسن او د ناټو ځینې نور پوځي قمندانان هم پکې شامل وو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو ویاند ټام ګریسبک د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې له نږدې سره وګوري.
Peace and Defense also reiterated their commitment to fighting terrorism throughout the region and discussed ways of working together.
د دفاعي مشرانو همدارنګه په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته خپلې ژمنې تکرار کړې او پر هغو لارو چارو خبرې وکړې چې په شریکه د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي او نورو هغو امنیتي اندېښنو په برخه کې کار وکړي چې لیو بل هیواد ته اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنیش هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په شمول د هیوادونو پوځي مشرانو ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو د مالي تمویل د سرچینو پر ضد اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال خپل هیواد وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر د جرمني خبري اژانس ته د سې شنبې په ورځ وویل دوی خپل پلان له 300,000 ستنېدونکو کډوالو څخه 100,000 کډوالو ته پورته کړی. د یوناما د چارواکي ویلي ښایي د راستنېدونکو شمېر تر دې هم زیات وي. ملګري ملتونه په افغانستان کې روانې ناامنۍ او کم امکانات له پاکستان څخه په ګڼ شمېر د کډوالو د ستنېدو په صورت کې لوی اندېښنې ګڼي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي د سې شنبې په ورځ د امریکا سنا استخباراتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د هغو غوښتنو وروسته چې له اسلام آباد د وسلوالو ډلو پر ضد نور اقدامات غواړي، د پاکستان پوځ یوازې هڅه کوي چې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ظاهرا جدي ښکار شي. نوموړی وایي د طالبانو او نورو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو کې پاکستان هڅه کوي چې زموږ د غوښتنو په وړاندې ځان فعال وښیي، خو کوم اقدامات چې تر دې اوس کړي پر دې ډلو یې د پام وړ فشار نه دی راوړی او ډیر دوام نه کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ لوبه وشوه چې افغانستان وکولی شول د شپږو وکټو په توپیر دغه لوبه وګټي. راشد خان 15 وکټې واخیستې او غوره لوبغاړی هم ونومول شو. د راشد خان زینو لوبډلو له هغې ډلې سن رایزر، ساسکس کاونټي ټیم او د کرکټ نړیوالې شورا د راشد خان د 15 وکټو اخیستلو مهارت ستایلی دی. افغان ټیم پرون د زیمبابوې ټول لوبغاړي په 155 منډو آوټ کړل او بیرته دغه منډې د رحمت شاه او ناصر جمال په نیمه سلیزو پوره کړې. راپورونه وایي د امریکا هوایی بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دې روزور په سیمه کې تیرونۍ د سوریې د حکومت پر طرفدارو وسلوالو د امریکا په هوایی بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیا نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا سنه استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې د امریکا لوړپوړو مشرانو وویل چې ماسکو د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو رئیس د امریکا په سیاست کې د نفوذ کولو هڅې نه دي کمې کړي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر ډان کوټس د خپل هیواد سناتورانو ته وویل د امریکا د متحده ایالتونو او زموږ د ځینو اروپایي متحدانو پر ضد به دوامدار او زیان رسوونکي آنلاین فعالیتونه دوام وکړي. ماسکو پر لپسې دا تورونه رد کړي دي. او اسرائیلی پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال دی اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. د سې شنبې په ورځ اسرائیلي پولیسو په یو بیان کې وویل د دوی د نتنیاهو په اړه د هغو ادعاو څېړنه کړې چې وایي د نوموړي میرمنې قیمتي تحفې چې ځینې یې لسګونه زره ډالره ارزښت لري له خپلو بډایو ملاتړو ترلاسه کړي. اسرائیلي پولیس هغه تورونه هم څېړي چې وایي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دویت احرانو په نوم د مخکښې ورځپاڼې له خپرونکي سره یو پټ جوړجاړی کړی چې د ده په پلوي نشراتو په بدل کې به د دې ورځپاڼې د رقیبو خپرونکو مخه نیسي. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د افغانستان حکومت هم د لوړ پوړو پوځي چارواکو او د ځینو هیوادونو د لوی درستیزانو کوربه و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې ناسته کې په ګڼو مهمو مسایلو خبرې شوې دي.
لوی درستیزان جلسه نتیجه دې دا ورسېدل چې باید د توریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي.
د هلمند د جګړې د لومړی کرښې ساتونکي چې سنگوریان قطعه یادیږي اصلا څوک دي؟
موږ د خپل وظیفې څخه خوشحاله یو، ځکه په دې خوشحاله یو چې زما د طالب پارخ نه کېږي، هغه په شخصي کړي ځم په شخصي کړي. همیشه تلفات رسولي او دښمن مو تاواني کړی او
په دې اړه مفصل راپور لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره تماس لري.
ریاست امنیت ملي، تورای امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې د نني د طالبانو د اسلام تحریک سره اوس هم خپل تماس ساتي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه وړاندې شي. زما صفی الله ستانگزی او زما د تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د 12 هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریک مبارزې ژمنه وکړه. دا د ورځنی غونډه چې مشري په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن کوله پرون په کابل کې پایته ورسېده. دا چې د سیمې د نظامی مشرانو په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې په اړه اجمل اند رپورت لري.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا د پوځي مشرانو سربیره د جنوبي او مرکزی اسیا د هیوادونو لویو درستیزانو او لوړپوړو پوځي چارواکو برخه لرله. ناټو وایي دا غونډه د سیمې د هیوادونو پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې په کې د افغانستان په شمول د سیمې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په خپلو کې د همکارۍ لارې چارې پراخې کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته وویل
Senior military leaders from Central and South Asian nations.
خغلی گریسپک وای د مرکزی او جنوبی اسیا د هیوادونو او امریکا لوړ پوړي پوځي مشان دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12مه او 13مه نیټه د دې لپاره په یو کانفرنس کې راټول شي و چې پر هغه امنیتي مسلو چې سیمه یې قسمنه کړي خبرې وکړي. د کانفرنس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمينه برابر کړ چې د سیمه ایز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګ په افغانستان کې د امنیت او دوامدار سولې د ټینګښ لپاره شته فرصتونه درکړي. د ټام ګریسبک په وینا غونډه کې راټول شو لوی درستیزانو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې تکرار کړي او په هغه لارو چارو یې خبرې وکړي چې له مخې د نشه یي موادو د قاچاق او نورو هغه امنیتي اندېښنو مخونی ولشي چې لا یو هیواد بل تاوړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې په دې غونډه کې پر نورو هیوادونو سربیره پاکستان هم یو وار بیا ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد به په سیمه ایزه مبارزه کې راغنده ونډه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنی شهزادی رډیو ته وویل غونډه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد ګډه مبارزه د بحث اصلي موضوع وه.
لوی درستیزان جلسه نتیجه ده دا ورسیدل سه باید د توریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي چې په نتیجه کې صلح په منطقه او افغانستان کې تضمین شي.
خغلی رادمنه شویل په کانفرنس کې ټینګار وشو چې د ترهګرو د تمویل د لارو او هغه سرچینو پر ځای چې ترهګر ترې تمویلېږي لکه د نشه یي موادو کاروبار باید هر هیواد جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان خغلی رادمنش په ځنګړی توګه د پاکستان یادونه وکړه چې د پوینا په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د دې هواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال خلی چې د کابل کانفرنس کې ګډون کړی وای پاکستان ل خپل خاوري د ترهګرو ټوله ځالې پاکی کړي او په وینا په دې هواد کې پاتې ترهګر دغلته د میشتو افغان کډوالو له حضور او پر پوله د موثر امنیتی همکاري لنشتوالي ګټ اخلي چې د د پوینا دا ډلې هم پاکستان کې دروانو عملیاتو پترس کې پنخه کیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر لوی درستیزانو سربیره د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د ناتو په مشهي د میشتو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن او یو شمیر نور هیوادونو نظامی مشرانو برخه لرله.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 13.15 باندې او همدارس ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس ته کولای شي ژوندۍ پروګرامونه پکې واوري او همدارس مطالب ولولي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر په تماس کې دي. دا خبره د افغانستان د سولې عالی شورا غړي حکیم مجاهد پرون له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. غړي مجاهد دا خبره ورسره له راپورونو وکړه چې وایي د سولې په اړه د ملي امنیت شورا او سولې عالی شورا هڅې سره هم آهنګ نه دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته یوې نږدې سرچینې هم تایید کړه چې د سولې هڅې دوام لري. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایي بمبارۍ زیاتې سوي دي، افغان حکومت په بشپړه توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حکیم الله مجاهد د سې‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري. د ویل
د حکومت نور ارګانونه لکه ریاست امنیت ملي، لکه شورا امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دنني هغه تنظیمونه لکه څنګه چې په خوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاصو سره ارګانونو سره درلود اوس هم خپل تماس ساتي، خو دغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو لپاره د معلوماتو لپاره هماهنګي او همغږي کوي. د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکاري باندې د همدغه هدف لپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات ورسیږي هماهنګ کار کوي.
په همدې حال کې د سیشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګ کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سه‌شنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې د چې په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوری ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښیږدي. په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنورۍ میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي. زه فکر کوم موږ سم دستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیې، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
ازادي رادیو ته غواګست لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه د هلمند تفصیلي راپور د خبرېدو وخت را رسېدلی. د هلمند د جنگ د لومړۍ کرښې ساتونکي چې سنګوریانې بولي څوک دي؟ د سنګوریانو په نوم د هلمند د ملي امنیت دغه ډله ویل کېږي د وسلوالو سره په یو ډول جامو، وسلو او وسایلو سنبال دي چې د لښکرګاه د محاصرې پر مهال سختې جګړې وکړې او وسلوالې پرمختګ ته پرې نه ښودل. دغه ډلې په روان لمریز کال کې ډېر تلفات هم ورکړي. زموږ همکار د هلمند د سنګوریانو په اړه د یو سریال د اتلانو چې د یو سریال د اتلانو نوم د مفصل راپور چمتو کړی دی چې په بولان کې د یو موټر په حرکت پیلېږي.
په سپین ډاټسن ټویوټا موټر کې ترلسو ډیر ځوانان په سپینو او تورو پاجونو او لوګیو کې د تاریخ نور په لور چې په یوه برخه کې د وسلوالو سره د جګړې لومړی کرښه ده د حرکت په حال کې دي. دوی د جاپانی اریش ترخ نه تور او زرغون رنګ جامې چې ویل کېږي د وسلوالو په منځ کې ډیر مشهور دي اغوستې دي. مرکه ته زړه نشه کوي خو یوې راته د نوم او هویت نشودلو په شرط ویل یوازې خلک د شک په سترګو ګوري. د وسلو او مهماتو لارخه ستونزنه لري.
موږ د خپل وزیر پیسې خوشاله یو ځکه په دې خوشاله چې زما د دشمن یت سپاخ نه کیږي. زم په شخصي کې هم دشمن په شخصي کې دی. یوازې خلک دیس دي چې خلک ورخطا کیږي چې ودا دشمن دی ځکه زما د دشمن پرخ نه کیږي. زما د طالب پرخ نه کیږي. هم په شخصي کې زم په شخصي کې همیشه تلپات رسولي او دشمن مو تاوان کړی او د دشمن وسلې وسایط مو او جسدونه مو راګرځولې دي. نو ځکه موږ د دشمن ډېر متوجه کړی او دشمن پر موږ غټ بریدونه کوي او غټ وسلې را باندې کوي.
که څوم د خلکو په منځ کې داسې ګنګوسي وجود لري چې یاد کسان چې په سکیله وسلو هم سنبال دي کېدای سي پراتلونکي کې حکومت ته په سردرد بدل یاد دایښ وسلوالو په لیکو ورګټسي. خود هلمند ولایتي شورا رئیس د سنګوریانو د مسریت او د ډیجیټلی ترڅنګ د بس پنوم د ملي امنیت د ویبل کې ته په واسطه د لشکرګاه د سکوت مخنیوي راټول. اتاول افغان ازادي رادیو ته زیاته کړه نور چې د شار د سکوت تهدید کم سوی دی په کار د چې د سنګوریانو ډله په یونیفورم سنبال د افغان ځواکونو نور منظمو کتابو ته سوکسي.
د هلمند د خلکو نظر دی چې هغوی وایي چې دغه پاکستاني ګروپونه چې ستا چې مقامت یې کړی دی دښمن ته ماته ورکړې ده اوس نو باید دوی د امنیتي ملي په داخل سپوپو کې لکه څنګه چې د امنیتي ملي نور کتاب دي دوی هم باید دا شن ورته یونیفورم ولري چې دا شن عمومي په دې ورګټ سي چې خلک یې شناسایي وکړي. د خلکو غوښتنه اوس د شنده د هغوی د خوم اخو بیا په مجموع کې ګوره که موږ تاسو د شورت وګور د محمد رسول په نامه ډله چې دا د طالبانو څخه یعنی جلاسه وی ډله ده نو دا غوی بازی کارونه د دولت په دغه کم نه دی په چوکاټ کم نه دی ځکه چې هغه بیا د غوی څخه جلاسه وی ډله ده د طالبانو پر ضد راپورته سوی ډله ده.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د نادلي د شاول لوی منډ او یو شمیر نور سیمو مهم کمربندونه مات سول او ګڼ سیمې د وسلوالو لاستول ودلې. تر دې څو میاشتې وروسته د شار څلورمې اوزې هم سکوت وکړ. جګړې د لشکرګاه دوهمې او درېمې امنیتي اوضاع ته راورسېدلې. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د هغه مهال د اوپراتیپي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وایي دا د 2016 میلادي کال په دې اساس وخت کې چې ګڼ شمېر افغان سرتیري د جګړې له کرښې تښتېدلي یا وسلوالو ته تسلیم شوي ول، د حکومت لخوا پر داسې وقته هوکړه وه چې د وسلوالو منځ ته ولاړ شي او بریدونه وکړي.
یو خو په جګړه کې ګرمه جګړه ده، دې قوا هلته دومره مثبت تاثیرات وښول چې مخالفین په خپل منځ کې یو بل په شر سره ولوېدل، خپله یو پر بل باندې پر ځان پیرهداران ودرول، په مساکله کې تشویشو سره خلق شو، په سنګین کې تشویشو سره خلق شو، په نورو ځای کې سره خلق شو. یعنې هغه رویه چې دوی د لشکرګاه د نیولو درلودل د دغه خلکو په موجودیت کې په هغه مقصده زمان کې زه یو جنرال په شپه په مسالت پوهېږم چې دومره ماسر تمام شول چې د مخالفینو په منځ کې خورا یو لوی شکاف او د بې باورۍ فضا خوره کړه.
لشکرګاه چې اوس یې افغان ځواکونه په جنوب کې د ناوي او په لویدیځ کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې پرمختګونه لري، لا هم د ښار د درېمې او لسمې امنیتي اوضاع په مربوطاتو کې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو شاهده ده. د پولیسو او ملي اردو په شمول د ملي امنیت د سنګوریانو په نوم کتې لخوا ساتل کېږي. که څه هم پر سنګوریانو په لشکرګاه او شاوخوا نږدو سیمو کې د ځینو غلاو او شکونو شک کېږي، خو دولتي مسؤلین وایي تر اوسه په دې اړه د چا څخه شکایت او ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د هلمند د والیوند عمر ځواک چې د سنګوریانو لخوا د غلاو او تښتونو خبرې ردوي وویل، ډیر ژر به د سنګوریانو دغه ډله په منظم ډول د ملي امنیت په نورو کتاحتو کې جذب سي.
دا باید پیاوړی شي په هغه لحاظ باندې چې د افغان امنیتي ځواکونو په تربیوي لیکو کې شامل شي، چې هغه لیکې باید د هر لحاظ د تعلیم او تربیه، د پرسونل، د تجهیزاتو، د هر تشکیل باید منظم وي. په هغه لیکو کې په دې باندې تاکید کیږي او په دې پلانونو کې شامل دي چې دا به انشاءالله هغه برخو ته اوړي او مفید تمام شوي دي، او دا به په وروستیو کې هم د دوی په تعلیم او تربیه ښه اغیزه پرې باسي.
ویل کېږي وسلوال هم د سخت او نفوذي بریدونو نه د دې ډلې په ضد ځکه کار اخلي چې د دوی تاکتیکونه کاروي. سره له دې چې دا په رسمي ډول نه ده تایید شوی، خو ویل کېږي په روان مریض کال کې د دغه ډلې یعنی سنګوریانو تر شپېته ډیر کسان وژل شوي دي، چې تر ټولو وروستۍ پیښه په ګرشک ولسوالۍ کې د یوه نفوذي کس لخوا د شپاڼسونو وژل کېدل وه. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم احمد شیبر تغوګ دوچی د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلی.
واشنگتن پوسټ او رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان او طالب چارواکو د شخړو د وی لړۍ سربیره خبري سره کړې دي. د ورسپانې په وینا افغان چارواکو په ټول افغانستان کې د وی میاشت مخکې خونړیو پیښو وروسته چې تر 200 ډیر کسان پکې وژل شول، له طالبانو سره د وسل خبري کړې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له طالبانو سره په تماس کې دي. خوشاغلی مجاهد په دې برخه کې د چا نوم وانه خست. واشنگتن پوسټ بیا د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې د مرستیال اندریو ویلډر خبره راخیستې ده چې وایي په کابل کې څو تنه له طالبانو سره په تماس کې دي، خو د ده په وینا د هڅې په همغږۍ مخته نه دي تللي تر څو خپلو ټاکلو هدفونو ته ورسی شي. بل لور ته په طالبانو کې پخوانی دوهم پر نفوذ شخص آقا جان معتصم وړاندیز کړی دی چې دی دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو پله په حیث منځګړیتوب وکړي. واشنگتن پوسټ د متسم د خبري خبري کړی دی چې وای د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ ستراتیژي چې تر ډیره په طالبانو باندې پر پوځي فشار اتکا کوي، شای د غډله د خبرو ترمیز د ځان مارکو بریدونو خواته ډیره وهڅوي. که واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د سولې تماسونو ته اشاره کوي، نېشنل انټرست خبرونه بیا لیکي چې طالبان له سولې سره دلچسپي نه لري. نېشنل انټرست د جاوید احمد په نوم د یو کتون کې مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې د کابل او روسیو بریدونو ته اشاره شوې ده چې د محدود شمیر بهرنیانو په ګډون پکې 150 تنه افغانانو وشل شول. په دې مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شخړو دا بهیر په یو ډول د امریکا نوې ستراتیژي ته د پاکستان جواب دی او د افغانستان لپاره د استخباراتو پر ناکامۍ دلالت کوي. د مقالې لیکوال وړاندې اداري فساد ته اشاره کوي. د افغان ځواکونو د کمزوریو مثالونه راوړي او لیکي چې په ورته وخت کې د افغانستان سیاسي مافیا، زورواکان او د استخباراتو پخوانی چارواکي په امنیتي چارو کې مداخله کوي. په مقاله کې بیا د افغان جګپوړو چارواکو په وینا لیکل شوی دی چې له طالبانو سره په ګڼو مواردو کې د افغان دولت له دننه د امنیتي او ملکي چارواکو له لورې اطلاعات شریک شوی دی. نېشنل انټرست لیکي د اوس لپاره داسې ښکاري چې طالبان سوله نه کوي او د افغانستان جګړه تر ډیره د استخباراتو جګړه ده. په مقاله کې وړاندې دا وړاندیز شوی دی چې د افغانستان د استخباراتو په برخه کې په کابل او ولایتونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا شته. په ځانګړي ډول د استخدام د پروسې په برخه کې او په کار دي چې لږ تر لږه 50% کې باید له دفاع وزارت څخه خلک استخدام شي. نېشنل انټرست بیا لیکي چې د ملي امنیت د شورا تر چوکاټ لاندې په کار ده چې د استخباراتو او تروریزم ضد هڅو جدي څارنه وشي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د نړۍ یو مطلب راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلې. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیارزور په سیمه کې تیرونې د سوریې د حکومت پر طرفدارو وسلوالو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دیمتري پیسکوف ویلي د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. اجمل اندو نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په اومه نیټه د سوریې په دیارالزور سیمه کې هغه مهال د سوریې د حکومت په ملاتړ وسلوالو ګزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو پر هغه پوځي مرکز چې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغوی امریکایي سلاکاران پکې وو تنظیم شوی برید پیل کړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دغلته د دوی په برید کې شاوخوا 100 سرتیري وژل شوي خو دوی د هویت په اړه څه نه دی ویلي. خو په تیرو ورځو کې د روسیې په آنلاین ویبپاڼو او نورو ځایونو کې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا په دې برید کې ناڅرګند شمېر روسي قراردادي سرتیري وژل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دوی هیڅ سرتیري په سیمه کې نه و او داسې ښودلی شي د سوریې حکومت پلو جنګیالیو د روسیې له پوځ سره خپل دا اقدامات نه و همغږي کړي. امریکایي ځواکونه هم ویلي چې د برید پر مهال د روسیې له پوځ سره په تماس کې وو. خو په مسکو کې د کلکیچ د څارنې ویډلې چې په سوریه او اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري د دوشنبه په ورځ درې روسان پیژندل چې دا ډلوي په سوریه کې د امریکا په دی ورستی برید کې وشل شوی. په کالینینګراد کې یو قزاقي سازمان هم پر خپل ټولنیزو شبکو ویلي چې یو غړی د سوریه په دی پیخه کې وشل شوی. د نووایا غزیتا په نوم یو روسي ورسپانې ویلي په سوریه کې د امریکا په دی هوایي برید کې دیار لس روسان وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. بلومبرګ خبرونه د دوو روسی سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی ریپورت ورکړی چې تر 200 زیات روسی قراردادي سرتیری په بریټ کې وژل شوی. د نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د سوریې د پاوز د یو سرچینې په حواله ویلي چې په دې بریټ کې خایي د سلو په شاوخوا کې روسان وژل شوی وي. یو روسی سیاستوال ګریګوري یاولینسکی چې په راتلونکو میاشتو کې د روسیې د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید دی هم په سوریه کې د روسانو وژل کېدو ته اشاره کړې او ولسمشر پوتین غوښت چې په سوریه کې د روسی پوځونو د عملیاتو په دې هواد کې د روسیې د اتباعو د ملینې د شمیر په اړه ریپورتونه په امتوګه په ډاګه کړی. کله چې د دې ریپورتونو په اړه په مسکو کې د کرملین له ویان دیمتری پیسکوف وپوښتل شول نوموړي خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت یوازې په سوریه کې د روسیې د پوځ د اقداماتو په اړه معلومات لري او د نورو روسانو په اړه چې خای سوریه کې وي معلومات نه لري.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم نوریاس نوري او یو جالب مطلب.
جاپان تیر میلادي کال شل پناه غوښتونکو منلي حال دا چې په همدې کال نږدې 60,000 کسانو له دې هېواده د پناه غوښتنه کړې ده. دوه افغانان هم په منل شو کې شامل دي. د رویټرز په وینا که څه هم په جاپان کې د زړو شمیر په زیاتېدو او کاري ځواک په کمزوري کېدو دی خو په دې هېواد کې د مهاجرت مسله یوه لانجمنه مسله ده. اکثره جاپانیان پر خپلو کلتوري ارزښتونو او نژاد پالنې ویاړي. جاپان دغه راز یو له لویو نړیوالو مرسته کوونکو څخه دی خو بیا هم دې ته زړه نه کوي چې د پناه غوښتنې سیاستونه نرم کړي یا مهاجرو کارګرو ته په هېواد کې د کار کولو اجازه ورکړي. د مهاجرت له دغو سختو مقرراتو سره سره ولې دومره زیات شمیر کسان له جاپانه د پناه اخیستو غوښتنه کوي؟ د دې هیواد د عدلیې وزارت په اړه وایي په وروستیو کې د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتوالي یو علت دا دی چې پناه غوښتونکي له اوسني سیستم څخه ګټه پورته کوي. په دې معنی چې هر پناه غوښتونکی چې اعتباري ویزه لري د پناه غوښتنې د دوسیې تر بشپړېدو اجازه لري چې په دې هیواد کې کار وکړي. خو د جاپان حکومت د جنوري د میاشتې په نیمایي کې په دې برخه کې نوي محدودیتونه وضع کړل چې په نتیجه کې د پناه غوښتونکو شمیر د دسمبر د میاشتې په نسبت نیمایي راکم شو. لومړی لویه ډله فلیپینیان دي چې له جاپانه یې د پناه اخیستو غوښتنه کړې، ورپسې ویتنامیان او بیا سریلانکایان دي. ورلم 2016 میلادي کال بیا جاپان 28 کسان د پناه غوښتونکو په توګه منلي وو.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښت اوس هم په افغانستان کې اتنیمی بجې شوې چې لاندو خبرونه ته ورسو. په کابل کې د سیمې د 1200 هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړپوړیو پوځي چارواکو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو یې په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریک مبارزه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلی چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ورځنیو لوبو په درېیمه سیالۍ کې د راشد خان 50 وکټو افغان ټیم ته غوڅه بریا ور په برخه کړه. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. او اسرائیلي پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال د اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. مهم خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لیدو او اوریدو لپاره د ازادي رادیو ویب سایت www.azadiradio.com ته ورشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو د روان لمریز کال د ژمي له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپل هوایي عملیات 15 برابره کړي دي. دغه وزارت ویاند دولت وزیری د سې شمې پر اس په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل روان کال د جدي د میاشت راهیسې د طالبانو او داعش پر ضد شاوخوا 400 هوایي حملې شوې دي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایی ځواکونه هر ورځ د وسلوال مخالفینو پر ضد له 15 زیات هوایی حمله تر سره کوي. دغه وزارت وی دولت وزیری د سې شمې پورس کابل کې یو خبری غونډې ته وویل په دې وروستي او شاوخوا دوه میاشتو کې د افغان هوایی ځواکونو له لوري 2350 هوایی حمایوي او اکملاتي او همدارنګه د وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد 416 اتیا هوایی حمله تر سره شوې دي. خغلی وزیری زیاتوي په دغه عملیاتو کې 452 داعش وسلوال، درې څلوي مختلف قومندانان، دوه د حقانی شبکې غړي او یو شمېر مخالفین وژل شوې دي.
سابق ما میتانستیم کې دوی له 3 ضربه هوایي را اجرا کړي، حتی الا 5 ضربه هوایي را، مګر فعلا
دوی وی تیر کې مونږ یوازې 2 یا 15 هوایي ضربه پورس کې تر سره کولې. وس کولای شو چې له 15 تر 15 څلوي خوري هوایي ضربه اجرا کړو. د دې ترڅنګ هر هدف چې امریکایي ځواکونو پرې کندام لا تړ ته ورکوو هغه مر ضربه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کې کوم لس هدفونه ورکول هغوی پر یوو یادو باندې ضربې واردولې. نوموړي ویل چې دغه هوایي حملو له کبله د وسلوالو مخالفانو 223 پټنځایونه او د مخدره موادو 15 کارخانې له منځه تللې دي. د خغلی وزیري په خبره د افغانستان هوایي ځواک له لازمو وړتیاو برخمن دی او د دې وړتیا لري چې په ورځني ډول 15 څلوي حملې تر سره کړي. د دفاع وزارت ویان وی د امریکا متحده ایالاتو هوایي ځواک هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تر څو پر وسلوالو مخالفینو ضربې زیاتې شي. د پلاسیال کې چې په کابل کې تر روسي خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستلو ګواښ کړی. د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي د وروستیو حملو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان هوایي ځواک اوسمهال په جنگي الوتکو، اکمالاتي هلیکوپټرو، سوپر ټوکانو او بلاک هاګ باندې مجهز دی. افغان چارواکو ویلي تمه ده چې امریکا تر 2020 میلادي کال پورې 1950 بیلابیل تیاری افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هوایي حملو په زیاتېدو سره به وسلوال مخالفین د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخ شي. باری آر ایس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې پایلې امیدواری پیدا کېدلی شي چې راتلونکي کال په وروستیو کې تر څو د یوې خوا څخه فشار زیات شي پر طالب باندې او د بلې خوا څخه د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی شي.
د ښاغلي آرس په خبره د هوایي حملو زیاتېدل د ځمکنیو ځواکونو پر روحي هم ښه اغېز کوي او دغه مسله د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا لوړولی شي.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینی azadiradio.com.
او د افغاني سرې میاشتې ټولنه نه نوي ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلي او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي نن د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سې شمې پر ورځ خبرې لرنو ته وویل دغه ماشومان به تر شپږو میاشتو پورې د جرمني په روغتونو کې تر درملنې لاندې وي او تر رغېدو وروسته به هیواد ته راستانه شي. دغه ماشومان او د کورنۍ غړي یې خوښ وو او هیله یې وښوده چې ژر دغه ماشومان روغ شي او بیرته هیواد ته راستانه شي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورسره به د دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي. بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه وړاندې شي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د هیواد د مرکز او ولایتونو نه نوي هغه ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلې او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي د دهکدۍ د صلحې د پروګرام له لارې د چهارشنبې په ورځ د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغه ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو ماشومانو عمرونه تر 12 کلونو پورې رسیږي او ناروغي د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو لخوا تشخیص شوی او سبب جرمني ته واستول شي.
امسال هم ما دانستیم اطفال که مصاب به مریضی استخوان شکن می باشه
سه کال بیا هم او توانی دو هغه ماشومان چې د هډوکو د ماتیدو ناروغي لري او هغه ماشومان چې لسوځیدو وروسته لسونزو سره مخ شوی او درملنه په افغانستان کې ناممکنه ده د لیک پروسه بشپړه کړو. د دې لړۍ په واوی ایم پروګرام کې نه نوی ناروغ ماشومان سبا د درملنه لپاره جرمني ته لیږل کیږي.
د وویل په دغو ماشومانو کې 2 نجونې او 8 هلکان شامل دي چې د دهکدۍ صلحې په مالی مرسته یې تر شپږو میاشتو پورې په جرمني کې درملنه کیږي. د افغان حکومت او د جرمني د دهکدۍ صلحې ترمنځ کابو 10 کاله وړاندې هوکړه شوې چې له مخې هر کال شاوخوا 100 افغان ماشومان چې زړونه سوري وي، د هډوکو ناروغي ولري او یا د بدن کومه برخه سوځېدلې وي، د درملنې په مقصد جرمني ته لیږل کیږي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې سرپرست وویل له 1983 میلادي کال را په دې خوا یې سباندې 4000 افغان ماشومان د یادې پروسې له لارې تداوي کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راوړل شوي دغه ناروغ ماشومان او د دوی کورنۍ د افغان حکومت او د جرمني د دهکدۍ صلحې له دغه پروګرامه خوښ وو. د یوه ناروغ ماشوم پلار قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای دې خوږیږي؟
د دغو ماشومانو د کورنیو غړو هیله کوله چې هیواد ډیر ژر د دې جوګه شي چې دغه شان ناروغ ماشومان په هیواد کې دننه ورغوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په هیواد کې د زرو ورته ناروغانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي په خپلو مالي امکاناتو اوس هم هره ورځ له 10 نه تر 15 پورې دا ډول ماشومان تر درملنې لاندې نیول کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هلې مې ومني. نن ستاسو د نورو غنو پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر کډوالو د ستونزو پیغامونو او شکایتونو را رسیدلې چې په دې خبرونه کې به یو وری او ستاسو د ستونزې مې د افغانستان د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړی دي. لمړی به دا برخه وورو، بیا به ستاسو نورو پیغامونو ته ورسو. میاخیل صاحب، لمړی به د کندهار څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو چې د کورنۍ په ځای سوي ستونزې را سره شریک کړي دي. پیغام وورو، بیا به تاسو ځواب تراسو.
بله، سلام. زه د هلمند او دروازګان مهاجرین چې کندهار ته را مهاجر شوي دي، هغه چې ډوډۍ له قدرت نه لري، خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. چارګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. سلام.
بله میخیل صاحب،
بلې ډېر مننه. ګوري، رښتیا هم دغه زمونږ د هیوادوالو غوښتنه پر ځای ده. بېځای شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شوي، نو په کندهار کې دوی له هلمند نه او اروزګان نه فکر کومه کندهار ته بېځای شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي تر څو بېځای شو کورنۍ ته هغه لازم بشری خدمات وړاندې شي. په ولایتونو کې د بیزای شو ستونزو ته د رسیدنې لپاره ولایتي کمیټې جوړې شوې. زمن دغه هیوادوال کولای شي چې هلمند کې، کندهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او دوی هلته خپل عریضه دوی ته وسپاري. د دوی د پونۍ کې یو ځلې د دوی د عرایضو د بررسۍ په خاطر سکرینینګ کمیټه جوړیږي. هغه د دوشمیر مؤسساتو استازي هم په کمیټو کې ناست دي، د دوی عرایض بررسی کیږي. له هغه وروسته کومه کورنۍ چې مستحق وي، بیا سروې د پاره د سروې ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي. له هغه سره بیا هغه بشری خدمات چې په هغه کې نقدي غیر نقدي مرستې او د سیفي خدماتو مسایل شامل دي، دوی سره دغه مرستې کیږي. نو دغه زمونږ دغه هیوادوال دغه ورور چې زنګ وهلی او کولای شي چې کډوال او راستنېدونکو چارو ریاست ته کندهار ته مراجعه وکړي او خپله عریضه دوی ته وسپاري. حتما ریاست د خپلو امکاناتو په محدوده کې هڅه کوي چې دوی ته خدمات وړاندې کړي.
مننه کوم میخیل صاحب. مخکې تر دې چې دغه نور پیغام وتورسم، په دغه برخه کې زم یو پښتنه لرم چې همدا اوس راته پیدا سواله. اکثره وختونه چې موږ د دې اوریدونکو پیغامونه اخلو، دوی داسې استدلال کوي چې د کډوالو چارو ریاست دوی مراجعه کوي، هلته مثلا د دې ژغ نه اوریدل کیږي، او یا هم حق حقدار ته نه رسیږي. یو تعداد زوروا کې دي، هغه ورځي د دوی پاستازیتوب هغه څه مرستې چې بیرته هغه ته هغه خپل ځان تکرسي مستحق خلکو ته شي نه رسیږي. دغه واقع دغه پیشي تاسو هم لیدلی دی او د دې سره څه چلند سوی دی؟
د زنو ولایتونو څخه موږ دغه شکایتونه موږ ته را رسیدلی. خو اول خو حسه کیږي تر څو د دوی هغه رایزو ته رسیدل او شي فکر کوم چې په ډیرو ولایتونو کې دغه ستونزه حل شوه. دغه ستونزه دی کچيري بیا هم دوی ستونزه ولري، دوی کولای شي ک امکانات ولري مرکز ته د مراجعه وکړي. په مرکز له مرکز څخه موږ دوی ته حکم اخلو تر څو د دوی ستونزه له دې ځایه تعقیبو تر څو ورته رسیدنه وشي. د دې تر څنګ دوی کولای شي چې هلته یو شمېر نورې ادارې دي په هر ولایت کې، دوی هلته خپل شکایت ثبت کړي، او ولایت شته، ولایتي شورا شته، نورې ادارې دي چې خپل شکایت دوی هلته ثبت کړي تر څو ورته رسیدنه وشي.
بله، مننه. اوس به د نورو اوریدونکو مهاجرو ستونزې واورو. البته دا کسان دي چې د پاکستان څخه راغلي یا د ایران څخه راغلي دي، د دوی ستونزې به واورو. د دوه درو تنو
السلام علیکم مرور از لوګر ولایت نه خبرې کوم مګر پاکستان نه دا درې کال کیږي چې راغلی دلته ورور رحمت کې را کول نه دا درې کال دوه چې زما کې را کړې دي مخکې را کاولې دي د 2 روپۍ ارشم تا ول کړې دي ځنه پلاس را سره دي د 15 نه چې زما کې بند ده کله وای ورور نه دا او تکي دي د شنبه کې دي د شنبه دی وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي بس په بل باندې بس وخت را باندې واړه او نو کوټې لر په پردې پرو کې پراته څلور پنځه زره کرای د تاسو خبره شغواړي دغه والی صاحب ته دغه هغه وای د نن خپل چارواکي د دې مګه منځه خلاص شي.
السلام علیکم محمد قاسم زه کوم ډیر نن درې اسمه له اختصاص په غوښتنې زموږ د ټول چارواکو څنګه غوښتنه دا غوښتنه مجرم چې د پاکستان څخه راځي په تو نمبرای بای صفانه او هغه ځای مواد ورکوم چې ځکه چې دا ټول مجرم چې د پاکستان څخه راځي هغه ټول سامان پاکستان حکومت ته ګرځوي او خلیل از افغانستان ته راځي نو ولسمه شاره ټول چارواکو څنګه غوښتنه ده چې نمبرای دې ته بای صفانه او نمبرای غذایی مواد ورکوي چې
ور د ایران راغله په کټه غوډره د ولاکه یا سرپمانلر ولاکه یا شمالرم ولاکه شیلرم د پټکا یالونه میرا سره دی وای د تا په یو غار نن سلام یالونه می ټول یا خر مړکړه یو شمن راکې ما د غزاګ د تل نور ټول سرواکو پر ور رسیدي د من په ولایت کې په غار کې پروتم غوډره د لسنه که ماست نو وتاخ شي ولاکه ستو غوډره د ایالونو می یخ رم کړل زما د پیغام دی د لوپل چرواک ته ورسېږي د خدای په امان. سلام علیکم.
بله می خلصه د دوغو دوستانو استونز سره ورته ځکه می یو په بل پسې
بله لوګر ولایت خزمون هیوادوال کم هیوادوال ځان والو زه هم ورته سلام راندې کوم په لوګر کې موږ د مهاجرینو شهرک لرو د شهرک افتتاح شوی او دغه ورو مستحق هم ده او پیسې تحویل کړي وزارت مکلفیت لري چې دوی ته یو نوم رسمه کا په هغه شهرک کې ورکی کله شي زمي اداري مسائل تر کار لاندې او حتمان زه د تا داډ ورکوم چې د تا باغ یو نوم رسمه کا ورکول کیږي کچيري بیا هم ستونزه درلوده کچيري دوی امکانات درلوده مرکز ته راتله هر من له مرکز به مونږه د دوی ستونزه تعقیب کړو او دوی د کورنۍ مستحق ده او د تبعیت غیو نوم رسمه کا ورکو شي د کول شي چې والی او کولایت چې د دې ستونزې تر رسیدنه نکیږي د کول شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او ریاست به حتمند د دې ستونزې ته توجه کوي او هغه یو نمبر ځمکه باید د توار کړ شي. ازمن بل نور هیوادوالو خلق هلمند زنګ والی او هلمند کې د بشري مرستو مثلا مخ یاد تر چې دوی کول شي خپل رئیس ته د مهاجرینو ریاست ته وسپاري د دې ترڅنګ د دوی د سرپنا مسله ده دوی کولای شي چې د سرپنا د لپاره هم خپل غوښتنلیک او اسناد د کډوال ریاست ته وسپاري په هغه باندې یو کمیسیون کینی شي وې ادارې کې غړیتوب لري دا کمیسیون د دې اسناد بررسی کوي کچېرې دا کورنۍ مستحق وو پیژندل شو نو یو نوم رازمه که هم د تور کول کیږي خو دا په روسه لږ وخت نیسي
بل من دول ورور بل یو بل اوریدونکو له هلمند زنګواله چې د ایران څخه راغلی بیرته هغه هم ورته د سرپنا ستونز لري په هلمند ولایت.
بل له هلمند څخه ما مخې هم یادونه وکړه چې دوی کول شي چې د هلمند کډوالو چارې سره مراجعه وکړي او د سرپنا د لپاره دوی خپل غوښتنلیک کډوالو چارې سره توسپاري او ریاست به حتمان د دوه غوښتنلیک بررسی کوي کمیسیون بیکینی که چیرې مستحق و پیژندل حتمان ورته یو نوم رسمه که هم ورکول.
بله دغه یو بل پیغام دی د یو کډوال دی چې په پا پاکستان کې هم دا اوسېږي د خپل ستون سره تاوي
دا ویل غواړم چې دا کم په پا پاکستان کې پاتو کم ماجر چې دی دلته کم مشران چې دا راش په چاپی وي پورته کوي دا نه په یو کم مسله ده موږ وینا چا نه رسیږي سلام دغه وینا ویل.
بله دا دغه ماجورینو وضعیت شي چې هم په پاکستان کې اوسه
د کډوالۍ په ژوند کې حتمن ستونزې خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مکلفیت لري تر څو په بهر کې د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع وکړي او دغه ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پاکستان کې د پاکستان خیبر پختونخوا اسلام آباد او بلوچستان کې
زمان دفترون اشته زمان استادی هلته کار کوي. زه مشخصم نه پوهېږم چې زمان دغه اورېدونکي له کوم د پاکستان له کوم ځایه تلیفون کړی و، دا په کوم ځای کې اوسېږي، که چېرې په خیبر پښتونخوا کې دی کولی شي چې هلته زمونږ دفتر ته مراجعه وکړي او حتما هلته زمونږ استازي شته د دې ستونزو ته رسېدل. په بلوچستان او اسلام آباد کې هم زمونږ استازي شته، دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي تر څو دوی له پاکستاني چارواکو سره په هماهنګۍ سره د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي.
بله مننه. او وروستی پیغام بوارو میخیل صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او بعد السلام افغانان مهاجرین ته ما یو پیغام ده. مګر خپل درې کاله مخکې راغلی یو افغانستان ته، الحمدلله حمد او سره خشناک پیدا شوی ده، ډېره خوږه وای ده، ډېر ښه ده، اوس زمې کې ډېر ښه ګرم لمر ده او که واوره اوسي واوره ده ډېر خوشحاله یو. تاسې چې ده لکه فارمي چرګان ټول افغانان مهاجرین پاکستان لکه فارم چرګان داسې په کفس کې ورته بند پاتې دي چې کوم یو در کې ګومي ورته سزا ورکوي، کوم یو ته جزا ورکوي، هغه ډېرو ده یو ورځ خوشي کې یو سلو ته سزا ورکوي. آیا تاسې دا اوس میاس وخت درکړی ده چې ووځئ؟ تاسې هم کوم رقم بچې کوي څو پورې به د بېغیرتۍ ځوان نه تاسې چې څو پورې به د بېغیرتۍ ځوان کې تاسې خوشحاله وي. موږ خپل وطن ته راغلي یو، الحمدلله د یو دوکان چښتنه مو الله فرکړو، د یو کور چښتنه مو خدای فرکړو، یو نمره خدای فرکړه کړه، د وطن خاوره تاسې خدمت ته سترګې فلارې ده. د وطن کې څه شي دي؟ راسي خپل وطن ته راسي. الحمدلله تذکره اسلامي افغاني ده، دلته د پاکستان تذکره وګوري، دلته د افغانستان سرک سنت طریقه باندې ده، ښي لاس باندې ده، روزه د کعبي عالمانو سره ده، اختر د کعبي عالمانو سره ده، د یغو اختر له کومې سره ده، کومې ورځې سره مخامخ ده، په کومه ورځ باندې کوي، د یغو روزه له کومې ورځې سره ده، د افغانستان چوټي د شریعت محمدي سره ده، جمعې په ورځ باندې، د یغو چوټي وګوره شنبې ورځ باندې ده. راځي خدای قرآن ته وګوري، خپل مل ته راځي.
بله میخیل صاحب، د دې اوریدونکي پیغام لږ متفاوت و، البته د نور کډوال څخه غوښتي دي چې بیرته راسي. اوس زه غواړم ستاسو نه وپوښتم او ستاسو پیغام واورم چې واقعا تاسو
څه پیغام لرئ. بله، دغه ورور هم له پاکستان څخه هیواد ته ستون شوی او دلته له خپل ژوند څخه رضایت
موندلی،
د کډوالۍ هغه ستونزې بیان کړلې. واقعا ستونزې شته د کډوالۍ په ژوند کې، ستونزې شته، خو د دې لپاره چې موږ د کل لپاره له دغې ستونزې خلاص شو، د افغان حکومت کاري لومړیتوب دا ده چې په آبرومندانه ډول، په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. زموږ هېواد د دوی مرستې ته ضرورت لري، د افغانستان پرمختګ د ولسونو او د همدغو کډوالو مرستې ته ضرورت لري. موږ ډېر ښه پانګوال لرو په پاکستان کې، ډېر ښه انساني ظرفیتونه لرو، زموږ پانګوال هلته پانګونه کړې، فابریکې جوړې کړې. زموږ غوښتنه هم له دوی څخه دا ده چې دوی د هېواد ته راستانه شي، هماغه کاري زمینې چې په بهر کې د خپلو پانګونې له لارې خلکو ته برابرې کړي، دلته د خپلو ځوانانو ته د کاري زمینې برابرې کړي، هغه انساني ظرفیتونه چې هلته د یو پردي هېواد د ګټې لپاره کار کوي، هغوی د راشي دلته په هېواد کې د خپل حکومت سره یو ځای کار وکړي، تر څو زمونږ د هېواد بیا ودانولو او پرمختګ لامل وګرځي.
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی میخیل.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د کډوالو د ستونزو بیلګې مو واورېدلې. اوس به ستاسو نور شکایتونه او ستونزې هم واورو چې له تبصرې پرته خپرېږي.
زه زید افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره خبره کوم. ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلام زما د نورپور چارواکو څخه دا هیله ده چې یا دې راپورته د کندهار او د هرات لوی لارې څخه ایسته کړي، یا دې ټینګ امنیت راولي. د کندهار او هرات لویه لاره باندې اغله راځي چې ژر زنانه ځوانان شي، دغه نه څوک نشته چې ورته وایي چې دا څه شي. یوولې د دوه حتی د دوه فصو په مابین کې اغله راوځي، پرې اغله راوځي، اغله کوي، خلک شکایت ورسره دراغه بیا چې اغله خلک یې وشکول، اغله ځي نو عسکر او پولیس نشته چې هغه ورته وکړي. دا ولې سلام باش.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما دغه پیغام غبی راځي ته دغه خامخات دغه نشکه په څه دغه زوږ دې ډیره بښنه غواړم. افغانان چې بهر دغه چې دی وزل کیږي، طالبان وزل کیږي، اثر مو وزل کیږي، ملکان مو وزل کیږي، او ورته دا ټول ملت په سوله خوشاله دي. او ورته کړه طالب ته صاحب چې څه دې چاته کړه څنګه وکړه، ورته ته په سوله خوشاله که په جنگ خوشاله، او ورته موږ د جنو څخه استفاده خل دی واخل، او ورته موږ د اسوري ته واخل، موږ د طالب ته واخل، موږ د عبد ته واخل، موږ د مسجد ته واخل، موږ د پاکستان په سامنے دی وګورې چې تاسو پر داسې یو کال کې سال دی باندې دی د پنجاب پر اساس سال دی باندې ځکه چې دا موږ کوم دي موږ لا تاسو دي موږ ورونه دي، او ورته پنځو طالبانو په دې باندې څور ملت په سرون کې چې لږ دی، او ورته دا دا داسې ترتیب دی ګوره چې څنګه څه برابر کاغه کوم مشهور سړی چې د پانتون رئیس چې دی وځه په امریکا کې دی دا څه خبره موږ ډیره ډیره مننه ده چې دا پانام سوله او دا غتی نو د دې ټول یو سلام زور کوم چې د دې ټول ترتیب دا غدي چې دا دولت په هر ګوټ کې هر مسجد کې ارزنه خلک راټول دي شروع راځي په سوله خوشاله کې په جنگ خوشاله په دې وجه په سوله شروع راځي چې راځي را مخته څونه پاره په کور کې سوځ ونه اندل چې څل دې ساته په تاسو کال د دې زه مرکزه مریا په پانا مری راځي چې ور د خپل مخ مخ په تک دی زه نه دا غدي چې دا پانان په هر کلی په هر مسجد کې راټول کې د دې سوله کیږي. والسلام
السلام علیکم بزر ولا کیندری فولین از کای سره په تماس کین دا غاش تا وره لا کو ګولین پادری ول فالی دا وری دا ورونه شتګ سپین د ګولالی څه پټی وتر څه دا دولت کوم څه همکاري کړي وای او ما ته هم دې غنمو سره علی ګل وای نو مبا دا چرس نه کړل نو سلام په احترام
دایته زما سلامونه او یګیږي قبول کی د کندهار ولایت په نهمه ناحیه کې د شجمله مکتب یو داسه وجود لري په دې لسه کې مدیر انجنو او حلقان سره هم شهر خنزل کوي موږ کشنیان او زموږ انجنی اوس وخت ته سمې نه دي چې موږ ته ولاړې سي هغه ته وایي وایي موږ مدیر موږ خنزل کوي او وهل تکول کوي نو زما درور پوښه واخله د داخله چې د کندهار ولایت په نهمه ناحیه د شجمله مکتب توجه وکړي خصوصا واجب صاحب کنده ها د کوهنی رئیس خلور کسان ته والسلام.
اپوان ال زابل کوم زخه د تر تر خیم څنګه چې ان شاء الله تعالی امید شته چې فزنه کال وهم د آبادی د خوشی او کالی ولی متاسفانه چې روس خو واور سره د خو لبد مرغ د خاک اپوان او ل ولایت او د غزن سره تړل سوي لاغي مسجد شوی او فکر ته نشي کېدای ملي هازه مرکزی او ولایتي ادارې زخمو یو خاصه چې دغه لارو ته یو توجه وکړي تر وو په معمولي ورختنو په معمولي واور سره مسجد نشي اوس خو واور هغه مهمه ده چې متد نور دي اما ترانسپورت ورباندې ماتل شي ولې متاسفانه چې دا لارې هغه مره خراب دي چې هیڅ توجه نه دوی ته په معمولي ورختنو سره هم هغه مسجد دي او هغه کې مشکلات راته کی او د دې سیمې د خاکبان خلک راته نشکول خاکبان د سولې سولید چې لري رسمور د خرایر ور باندې راغلې دي هغه خلک ته مشکلات جوړیږي کده روزګان او د دیشوخان او د سنگ مارشی او د اجی او د جاغوري او د دې نالارې هم ټول خاکبان غلې دي بل هغه دغه پیغام نشر کړي او مرکزی حکومت او ولایتي ادارې سره به تاسو اداره یو بحث کوي چې السلام علیکم.
بله سلام علیکم زه نرمد انواری خبرې کوم د خوصلیت د ترزی ولسوالۍ څخه څخه زموږ کلی چې ده زموږ څخه چې ترزی ولسوالۍ صبری ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ ترمنځ څخه ده تر درې وړو ولسوالۍ کې د ریبا سیګنل کار نه کوي نو دا د مخابراتو وزارت خصوصا د ام ټي ان شرکت نه هیله لرم دلته باید شبکه او مته سیګنالونه فعال کی انتنونه ولګوي دا کمنواله زیات دی او شبکه یې ډیره کمزوري ده.
السلام علیکم د ماډی آزادۍ راډیو څخه ډیره غوښتنه ده چې د ما پیغام نشر کی زه د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم د موږ په کلی کې د تربکیان دی دغه چې ډیر سخت په عذاب یو د د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او ډېر ظلمونه کوي. خدای ګو ټوله خلک داسې ورسره په تکلیف دي. وسلام که مو چیرې دا پیغام نشر کوم یارباني به مو وي.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستا او د نورو هیوادوالو ستونزې مو دا دې خبرې کړې. البته په بیلابیلو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره هم غږیږو، هیله ده چې د چارواکو لخوا توجه ورته وسي. د خبرونه په ټوله کې ستاسو د ټولنیزو ستونزو د اورېدو لپاره جوړه شوې ده او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زما همکار تای روشان د همدې پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.